السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته غوښتل چې په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي د آزادی رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه نیمه نړۍ پروګرام او د مخکښو شوزو پروګرام ته بیل سوي د مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه پیل سي خبرونه وړاندې کیږي. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي. د روسیې ولسمشر روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات پر مسله غونډه کوي. دغه سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد ال اسیمین ټینګار کړی چې دغه غونډه د سعودي عربستان د شاهي حکومت د ملاتړ او هڅو دوام دی. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا غونډه د سعودي عربستان د پاچا په مشرۍ کېږي، نو نتیجې به مهمې وي. د دې شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
چې د خپل په دې کې برخه اخلي په غونډه دی باندې او آی سی مخبل یو مهم دغه ورګان دی او بیا مشرې دی و کی د غونډه یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به مترخه.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي دغه غونډه ځکه ګټوره تمامیږي چې د افغانستان مسالې ته د سعودي عربستان پام په دې وروستیو کې زیات سوی دی. په دې غونډه کې چې په جده کې کیږي د اسلامي همکاریو د سازمان دایمي استازي برخه اخلي. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو په دوو شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله اميري ازادي راډیو ته ویلي چې په دشترچي ولسوالۍ کې په هغه حمله کې چې تېره شپه پیل سوه 15 افغان پوځیان وژل سوي دي. د ده په خبره په حمله کې 13 نور پوځیان ټپیان سوي دي. په دشترچي ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې ویلي وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو اهدافو حملې کړې دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو ایمیل کې دا کړی چې په دشترچي کې د امن نظم کندک نیولی او شپږ څلوېښت افغان پوځیان وژلي دي. بلخوا د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني وایي چې په خماب ولسوالۍ کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې لږ تر لږه اته پولیس وژل سوي دي. ښاغلي جوزجاني ویلي په خماب کې ډېر افغان امنیتي ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له خپلو مرکزونو شاتګ ته مجبور سوي دي. امنیه قمندان وایي په جګړه کې و وسلوال طالبان هم وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. بلخوا د بغلان ولایت چارواکي وایي د بورکی ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل سوی دی. ولایتي چارواکي وایي ملا سیف الدین له او نور وسلوالو سره یو ځای په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د بغلان د والي ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویلي چې دغه طالب مشر چې د جګړې لپاره مرکزي بغلان ولسوالۍ ته ورغلی و پرون په خپل پټنځي کې وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې پولیس وایي یو تن چې ګمان کېږي افغان به وي وروسته له هغې ونیول سو چې په پاریس کې د چړې په ذریعه اووه کسان ټپیان کړل. قضایي سرچینو، خبري اژانسونو او محلي رسنیو ته دغه راپور ورکړی دی. د پولیسو چارواکي د حملې خبر تاییدوي خو د مشکوک سړي په اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. دوی ګمان نه کوي چې دا حمله دې له ټروریزم سره کوم ارتباط ولري. ځینو سرچینو چې د دې پېښې جزئیات څاري نن رسنیو ته ویلي چې دغه حمله تېره شپه یوې سینما ته نږدې سوې ده. د سرچینو په حواله په ټپیانو کې د څلورو کسانو ټپونه شدید دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د دې بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام په داسې حال کې متمرکز وي چې پینګ یانګ له واشنگټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره خپلې هڅې ټکنۍ کړي دي. ولسمشر پوتین به د جاپان له صدر اعظم شینزو ابه، د چین د ولسمشر شی جنګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدر اعظم لی ناک یون سره د روسیې په بندري شهر ولادی وستوک شهر کې وګوري. دغه شهر له سبا سه شنبه تر روانې پنجشنبه پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی. د جاپان له صدر اعظم شینزو ابه سره به د ولسمشر پوتین نننۍ کتنه د اقتصادي همکاریو پر غښتلتیا او تجارتي راکړې ورکړې متمرکزوي. د رسنیو راپورونه وایي مخپټو کسانو نن دوشنبه د لیبیا د تیلو د دولتي شرکت په مرکزونو حمله کړې ده. په پلازمینه ترابلس کې د تیلو ملي شرکت دفتر ته نږدې لوګي پورته کېدل او امنیتي چارواکو ویلي دا سګمان کړي چې افراطي وسلوالو د دغه شرکت پر ودانۍ حمله کړې وي. د لیبیا د چارو یو څارونکي ویب سایټ راپور ورکړی چې ګڼو وسلوالو پر ودانۍ تر حملې مخکې له امنیتي پوځیانو سره شخړه هم کړې ده. د لیبیا الان ټلویزیون راپور ورکړی چې د داعش ډلې ګڼو حمله کوونکو منفجره مواد وچول او ودانی ته د ننوتلو پر مهال یې ډزې کولې.
مخکخه خزی
بلې درنو اردوونکو، تر دې مهاله د وروستیو خبرونو له اورېدو وروسته مو دمګړی د مخکښې ښځې ونیزې خپرونې اورېدو ته رابولم. ازادي راډیو هره دوشنبه دا وخت په افغان ټولنه کې یوې فعال او مخکښې مېرمنې ته بلنه ورکوي تر څو د پرمختګ راز او د کار څرنګوالي په اړه یې اورېدونکي خبر وي. د دغې خپرونې د لړۍ په دوام مو نن رابعه ستانکزۍ د مخکښې ښځې د ونیزې